بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مننه خاقلی عباس، تاسو هم ستلی مشه. ده سهار اته بجه شوی پا دیخ پرونه که د امریکا ولسمشر نن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم د خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو. او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پایه را سره پات شهید آزادی او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي. او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هره پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. که چیرې داسې کیږي، دا به له هغو مهلاته څه باندې 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوهې هوکړه کې یادونه شوې ده. بل لورته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کنفرانس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې دې کنفرانس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کنفرانس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلام کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکندي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یوه وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکندي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړي دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یوه موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 2 ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 2 پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل روسی سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، ښاغلی بایدن د پوتین سره یو ځای په یوه درېمګړي هیواد کې د یوې سرمشریزې د جوړېدو وړاندیز وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن او ناټو یو وار بیا له کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي احتساب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انسټاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهار شنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانی په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سه‌شنبه وویل د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي و چې دغه غونډه شاید د اپریل میاشتې پر 14مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 14مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمې غوښتنې له مخې د دوی د طرحې نه چمتووالي او پر ایجنډا د کافي بحث نه کولو له کبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شوه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونۍ اعلامیه کې راغلي د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کیږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپین ماڼۍ وایي ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبری اژانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونو کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلان داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پېښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یوه تازه پېښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تنه نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شده مطالم صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چه ده چارواکو پا وینا هر ورځ ده سو جنهی پیخو شهید وی. پا یوی ورسته جنهی پیخه که یو کورنه ده خپل زوی پا ویرکی نستا. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمیر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلاری او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د تر زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې ترې له هیڅ چا سره دښمنی نه درلوده او بېوزلې خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سی بی یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مسله غله وه چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغې کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسؤلینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي زیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیلو وختونو کې لا هم روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یو ښوونکي زامنو شاوخوا ډېر کال وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی وو. دا ښوونځی لومړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریال یې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي، یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي په انګړ کې په سپیرو خاورو ناستي په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي. د خونځي په انګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناستي چې ښوونکي او زده کوونکي د یو بل غږ اورېدو کې ستونزو سره مخ کړي دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په دې هیله په سختو شرایطو کې ښوونځي ته راځي چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونځي او تن خونکي خیر الله ازادي راډیو ته وویل له کوټو بهر توند باد لګیږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شیبه د راپریوتو ویره ده، نو ځکه ډیری وختونه پکې زده کوونکي نشي کېنولې. د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ کړی وو چې اوس یې دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي او ښوونکي وایي په ځلونو یې د پوهنې ریاست مسؤلینو او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې رسولې، خو لا یې هم د حل لپاره څه نه دي کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي د استاد فیض الله منځني ښوونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړې او د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروګرام کې یې هم شامله کړې ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوسه مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو موږ یو پلان جوړ کړو، ولس او شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 ښوونځي چې منظور شوي دی په دې کې، خو موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړ کړو.
د استاد فیض الله په منځني ښوونځي کې د سحر لخوا له شپږم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې له اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونې زده کړې کوي چې د ټولو شمیر 150 تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنې ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو اورزګان ته. اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نېښ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښي دي. د ورېدې میاشتې له 15 نېټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند اورزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا مهال د اورزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په اورزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلی. دې ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت رارسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د اورزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بېروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څخه بیا د راوت تر تګ او بیا ترین کور تر تګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی هغه ځوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي له څیرو او جامو د بې وزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و بېکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال دي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګرې د نیشوهلو وخت بولي عموما د ورېدې میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دې ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سې ویداسته د سې دا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د اورزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزي هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود اورزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی دی وای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روژې له رارسېدو سره سږ کال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او د غراز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلی.
زما نام حاجي رفی دی، له کابل اوسېدونکی یم.
حاجي صاحب، څنګه را کښته شوي کور نه راغلي بهر د روژه ماتي لپاره تیاری معیاری نیسي؟ څنګه
ولا داسې خو را لږ راوتلی چې لږ داسې سودا ساري لپاره، لږ سودا د شاعر والو لږ قیمتونه لوړ شوی دی، اوس حیران پاتې کېږي چې نو
نور کلونو پر طلبه قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه نه نه، بیخي بیخي قیمت ده، او د نور کلونو زیاده قیمت ده، او چې داسې حساب وکړې پرون ابل پرونه بیخي تر قیمتونه تر نن پورې تفاوت کړی.
دا به حاجي صاحب، څوک چې وس لري هغو به یې اخلي، څوک چې وس نه لري هغو به چارګانو لپاره مشکل وي. بیا نو
خامخا نو خلک به څه وکړي؟ نو چې کار نشته، روزګار نشته، نو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي، ګزاره وکړي، نو لاره نشته، نو مجبور خلک ګزاره وکړي.
دا ولې حاجي صاحب په بوزه کې قیمتونه ښه وي او چې روژه شي د دې پر ځای چې نورو هیوادونو کې روژې پراته اکثره دا قیمتونه کمیږي راټیټیږي، خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصاً تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي. او که نه داسې خو خاص داسې مورد نشته که یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، مونږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. ځکه هم دغسې وضعیت
فعلاً کنټرول دپاره څه شته دی حاجي صاحب؟ که څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به یې څه ګران وي؟
والا زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپله انصاف وکړي، قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي. او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، په دولت هم مطالب دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرضې خدمات وکړي او د نرخونه کنټرول کړي. په آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړي. نو دا د دولت یو مخالفیت ده چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. د دې ماشین شمیره ده 0 2 3 6 1 8. اوس هم یوه نړیواله موضوع، ایران د څه باندې 80% یورانیمو د غنی کولو خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر نتنز اټومي تاسیساتو د تخریبي حمله ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو یا غنی کولو خبرداری داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نتنز پر اټومي تاسیساتو د اسوې حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف وویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټې نورې هم غښتلې کړې.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لرې کولو په وسیله به د ایران مخه ونیسي، نو ډېر ناسم ګمانې کړی دی.
دولتي آژانس ایرنا پرون سیشن براپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د 80% یورانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهارشنبه پیل سي. د 80% ایرانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي یورانیم وي، خو بیا هم خالصوالی یې 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون لمخې چې ایران د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره په 2015 د کال کې لاسلیک کړی و، تهران ژمنه کړې وه چې د خپلو ایرانیمو د غني کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% ایرانیم هم غني کړي دي. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې له تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټرفیوجونو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې، خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی، مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړي وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره حادثې ګړندۍ شوې وې.
طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په یو ټویټ کې کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلانه په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کانفرانس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یوه سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کېږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیانو وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ، حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له هغه رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبه د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یو اوربند صلاح وکړي چې پر اساس پرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایډن ورسره مخامخ دی یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه ندي. د خبرونې په لیکنه که په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنګټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. فارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به یې په بایډن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایډن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیک چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنگټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جړای ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې د تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسائل هم پای ته رسیږي. اونیز پروګرام ته ورزو ازادي او اوریدونکي، خو مخکې له دې درته دا وایو چې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پرېکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي په هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پرېکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سره سم موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځانګړو خبرونو کې خبرو او تاسو هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي ووري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغه دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کی. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري او مخکته دی چې د شغل شینواری مرکه ووري ستاسي هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشترسته ولیدل.
السلام علیکم و رحمت الله. زه نثار احمد د رضوان ولایت د هراوت له سالې خبرې کوم. دته دا شبکه او انځره د ټلیفونو څخه یو ډول نه نو ټلیفونونه پر دې دي چې هیڅ کلم شبکې دې د بحثار نه کوي. کار په دې دی چې په لاس واره چې له سواره سره باندې نو شبکې نه پر وخواله. نو ما دا غوښنه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه دې چې رضوان د هراوت له سالې کې.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. نو مې نور جن دې د کندهار ولایت مزنګر سوالې دې خدای دې چې ما پیغام ونه شو کې دا مو غوښتنه ده چې په کندهار کې یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي. دا وان دې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅلې په ټاپه درېدلې د شهر په ځینو نه یو کې لا کار نه کوي او دا غره کم د امنیت هم ډېر خراب دی. دا وچ راغلې دا زه سړي کورنۍ سره هیڅ سمرسته نه ده سره او جنگونه وسم دوام لري. دا موږ هغه څوک نه اوري.
السلام علیکم. زیدین احمد هم دلته په میوان له سالي کې ته په شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راځي دا ورېدم چې دا هله ده چې زما هوا د ټول شواکو پورې ورسې. دلته خو په میوان له سالي یا نکشکنه خو د سالي کې افغان نشم خاډي کار نه کوي. دوی خاډي ولادي چې خودواره کار نه کوي. دوی شبکې کار نه کوي. اوس موږ د هلمند د شبکې زنګ در کولې دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ ترو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي. ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي. موږ هوا د لوړ پول چارواکو پرې ورته سوي دي زیاته ونه.
مننه کوم دوستانو ستاسو دا پیغامونه خو مودې خبره کړه. نور شکایتونه هم ستاسو په بلا بلا ډولونه باندې خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زماده همکار د مرکې یو برخه درو ورو مځک چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پوښتنه کې دایسي حل سي پکشه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنواره سی بیاول وی نیو کچ پاترا اداري باندې کیږي دغه د چي د کلونو په تیرې دو سره پتیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دی ته مجبور کړی نه دی. هغه خدمات چې دوی دیوي خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیايي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دي کړی. ولې داسې نه دی شوی؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخانی نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اته ادارې په یعنی تاسو زی نو ایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کول شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک را مست شوه ده. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات باندې کوي په مخابراتي برخه کې هغه حتی د خپل جواز شرایط پوره کړی نو یعنی دا شي نو کم شرایط چې دوی ته وځي وي دي په هغه عمل حتی تړیر نه وکړي. سکل اته ادارې نه وایي دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړي بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمون کار هم دا و چې موږ څنګه وکولې شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبرې نو وزره او 250 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یو ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخته دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدې شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي.
کینوار صاحب اوس دې ست تضمین شته چې شبکې با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق وي که نه حق وي. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زموږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته موږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورې په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیت څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبیي هم درته مسؤلیت نه امتختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان څه ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږي.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملی چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالی شي او زمينه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به 200 ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چورته وایي
نخلول شي.
په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ 2-3 ډیوایسونه هر سړی سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز سات دی، همداراز کېدی شي ګوشکي اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ای سیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دی نه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راغلی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمی له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځای کې د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوي، دا هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورني اشیا چې دی نه وروسته کېدی شي، په خوا به پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دی نه پس ته به هر یو توکي کې چې دی ای سیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نښلول کېږي. څومره به ښیي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډېر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو ګیزر د اوبو هغه ستاسو موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ای سیم دي او را روانې دي. تقریبا 2 هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده، 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخت ده نه افغانستان ته هم دا سیم راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری، له تاسو ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
وروسته ساسي نور پیغامونه راوخلو چې د ازادي رادیو ته مرسته ولې دي.
السلام علیکم خدای دې چې جوړ او روغ به یاست. زه تاسو ته دا پیغام پیژنم ورځنه چې د ایلمندو کندهار په لار کې ډېر مشکلات نسته، په خصوص بیا د ایلمند د لارې پولیس چې پر اره صاحب باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومر د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ بہتر معلوم آزاد ہمارے کی نولی نظم خدا واڑم ڈیر خراب
روزگان رات جہراوت الفاری خان کا پیغام تھا روزگار میرا طالبان والا تو مسکنان
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مرکو چې د کندهار خبره کوم، نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي د کسس کال ته د ملک د سلویس کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي، مالداران استمنی ټول اخلاصي دي په دې اساس کار وکړي چې موږ ټول مشران او ټول نړۍ ته د هله کو چې موږ یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان د حکومت سره وکړي دا چې سخت وکړي په داسې لیش کار نه نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. مزرګه د ازادي رضوا کارکون کبردم چې وایي چې زه د یلمند ولایت دریشت ولسوالی د مجب بازار سیمه ته خبره ده کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره زیاتو کم د مجب بازار په سیمه کې پراته یو، او دوه نو چې د 1500 کال شل کال صرف د سرپل ولایت او د بازارست ولایت او د فاریاب ولایت په د 1500 کال شل کال نه ولسوالی نه کومندانی نه په موږ ته د یو روپۍ کومک کړه. او یو ملک موږ کنه نه لرو دا زما زار دې د کوچا واک پر ورسېد چې دا ماجر چې دلته پاتې دي. دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کړی د ملي سرخان راغلي قسم دې په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د 600 د یورو په کومه کوي. دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت د ماجر بازار په سینه دولت راغلی وړي دا سپا چې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري. او دوی هم دغه سناریو وایي چې دا چې کومکونه رااله دا چې مرسته راغلي دا چې مرسته وایي. دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی، د ماجر بازار په سیمه کې دی. دولت مهرباني وکړي چې په دې څنګه سره په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړي امراسته کړي. یا جره چې ایتي دی چې یو جرم زکه دولت یو یو سره شل شل متر په 15 روپۍ رنیولې هغه خاوري وخوري چې ماجر دغه څه شي وخوري. دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسېد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حکومت خواہش تھی روزگار والا جراوت پولیس والے کی تنگی پشین کی بار بند بھی چورے کی مزدور بورا کا ویوہار ہے. اول السلام علیکم. زبیر ادو کرکون ابھی دوں کہ سلمان اگر
زبلت وای موږ جنگ نه کو طالب وای موږ جنگ نه کو شپه سهار موټر بمون نه چې سړکان خراب دي لغلوی ټوپونه وشکې د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو چې مانان پر سړکان او پر منډه وزغلی مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول نه لږ دوال کوټکور کوي دا کوڅه نه کې تاری دي ودا غلوی تاری دي بمبارونه کوي زه د پښتو ګل د له هاندر ته وان چې نه یو سړی پات د ټوري ته باور برباد کړه دا څنګه د تاری دي چې وای دا وای زه د ملت ته غم ما هغه وای زه د ملت ته غم ما درغات واړه وای نه طالب د حکومت د ملت ته غم ده نه دولت د ملت ته غم ده دوه خپل پر چوکۍ جنگي خپل چوکۍ تلبي کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
والے السلام علیکم یار زبان مل زبان والے سلام علیکم در سر نو دے دا فضا کو شکو راز کہ بیا اس آواز پرسته دا چې دا انتوننا یو ما شارخ ست کی جنا مر لا دولت څخه غواړو چې دا فانتون رخصت دي کی زکه چې پر سر ما سوین او زیات وخت دی کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټ له لارې تا دا سموستر نه تمامې نو موږ له دولت څخه غواړو چې فانتون نه
پاکستان ګریدا هم یو من غنن ته ورنی کله تدریس او لاس پاکستاني کالدار باندې و سسکار و چلی د غنم زیات مرزونه کړی دی وایي چې سم د غنم نورې حوادث ستاجر دي چې په واج د افغانستان کې دغه ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو دا غریدا او غربت پر کار کوي افغانستان مالیا
السلام علیکم چې انا زابل ولایت سخنی علی که در سرنی ولی ده د زابل ولایت د شنکی په سوالی چې موږ کې عوام مخابراتي شبکه په اړه و چې هغه افغانستان و هغه سموند وړاندې یو هفته ورځې مخ کې طالبان له خوا څخه فچاو سوله او له منځه یو ول سوله خپل وسط دې رسون ځا مشکلات سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې د کومه دولتي شبکه چې دا د سلام دا باید تاسو په سوالي کې فعال کې چې د خلکو د مشکلات او ستونزو ته یو حل پورې رسیدګي سوي مننه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د کندهار ولایت تمیوند ولسوالین عبد الله په وړاندې پیغام د ازادي رادیو پیغام ستون کې ماشين کې ستوبه دا چې شش کال بارانونه نه وښکلی و غنم و زیات مرس کړی له وسل لپاره دا کوم غنم چې کړل سوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وسل وسخه نه لا هم پر تمدګي ونی سي غنم په 310 کاندار باندې په دغه سیمه کې یمن خرسي یعنی څه دونی کېلو نو دا کله غنم پخې شي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرزونه هم کړی دي نو بهر به غنم یمن په 200 کاندار 300 پاکستاني کاندار ته ورسیږي نمر د حکومت له کسان او د ورپو یو د حسن خنی غواړي چې دا مخنیوي د وسل لپاره دا وکړي چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دغه په افغانستان کې سره یو بل لري ته سره ولاړ شي دا بده نه نشي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وسه نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم غنم په 310 کال لري نو الته مبارک 300 کال لري سره رسیدي شو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد خدیر مننه موسم وخت راکی اورورا ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چوالا واسو بنست د کښتونه وڅو نشګر نه پیای کیږي خلک د لوز او تن سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې د څنګه د لاس او د لوز د لاس واشتار نه دا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کورمو ودان چې موږ ته پیغام رسولی وو دا موږ هم په امانت سره درته خبره کړه ستاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده نو په نورو خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسؤلین راوږغو او خبرې ورسره وکړو څو یو حل راوړته پیدا سي مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کی ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ